د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د ماپشین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زما لالی بشیر د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د کابل پولیس وای د افغانستان پر امریکایي په هنتون د پرونش په پبرت کې 12 کسان وجل سوي او شاوخوا 15 نور ټپيان سوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د کورنۍ ستونزو ترڅنګ نړیوالو ته هم بد تصور ورکړی دی. په دې یو ساعته پښتو خپرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه خپرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان د کراچي ښار لپاره هغه سیاستوال د ښاروال په توګه ټاکل شوی چې اوس مهال د تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تړاو په زندان کې دی. او همداراز اورو چې د فنلند پولیس وایي یو عراقي وګړی په دې تور نیولی چې ګواکې په 2014 کال کې د یو شمېر عراقي سرتیرو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. د دې خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. تر هغه مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ملي وحدت حکومت مشران به نن سره وګوري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت او ګڼو افغان چارواکو د افغانستان پر امریکایي په هنتون د تېرې شپې حمله وغندله او په ولسي جرګه کې د بادغیس استازی موسی جناب په هرات کې ټپي سوی دی. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی. نن ولسمشر او اجرایی رئیس دوهم وار له یو بل سره وګوري. د اجرایی ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیدنه کې به د ولسمشر خپل پیشنهادونه اجرایی رئیس ته وړاندې کړي. د وی ټاکل سوی نن تر غرمې وروسته 5:30 بجې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ دوهمه ناسته پارک وسی او تمه کېږي ولسمشر خپل نظر له اجرایی رئیس سره شریک کړي. د شغلی میسم په خبره د سیاسي هوکړه لیک تطبیق د دواړو مشرانو د بحث اساسي موضوع ده چې په مخکینی لیدنه کې په اړه اجرایی رئیس خپل نظر له ولسمشر سره شریک کړی و. نوموړی وایي تر دوهمې ناستې وروسته به دواړه مشران په درېیمه غونډه کې د خپلو نظریاتو نتیجه وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې د حملې په نتیجه کې 12 تنه وژل سوي او 45 تنه ټپيان دي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي چې و محصلان د پوهنتون یو ساتونکی، یو هم د نابینایانو د لیسې ساتونکی او درې پولیس په دغه پیښه کې وژل سوي دي او په ټپيانو کې نه پولیس او پاتنورې د پوهنتون محصلان او کارکونکي دي. ځینو رسنیو ویلي چې نقیب احمد خپلواک چې دغه پوهنتون یو استاد هم په دغه پیښه کې وژل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت بیان زیاتوي چې پولیسو 200 تنه په پوهنتون کې د عملیاتو په نتیجه کې ژغورل دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا پیښه غندلې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخو ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید د ټپيانو پوښتنه وکړه. د ارګ د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی د دغو ټپيانو د لیدنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته تللی و او د عامې روغتیا وزارت او ټولو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د کومو ټپيانو درملنه چې په هیواد کې ممکن نه دی بهر ته دی واستول سي. ښاغلی غنی ټول طبي پرسونل او ډاکټرانو ته ویلي چې د ټپيانو د درملنې لپاره خپلې هڅې ونه سپموي. او روسي خبردار چې د بلخ امنیه قمندانی وای په خلم ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د غړي اسد الله شریفي پر موټر بمی چودنه کې څلور تنه وشل سوي او شپږ تنه نور ټپيان دي. د دغه قمندانی ویاند شیرجان دورانی ازادي رډو تول چې په چودنه کې چینن سهار 9:30 بجې وسوه شغلی شریفي ته کوم زیان نه دی اوښتی. اخو د هرات د امنیه قمندانی ویاند عبدالرؤف احمدي وای د هرات په شار کې نن په ولسی جرګې کې د بادغیس د استاسي موسی جناب باندې برید سوی چې نوموړی پکښې ټپي سوی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د کراچي ښار لپاره هغه سیاستوال د ښاروال په توګه ټاکل سوی چې اوس مهال د تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تړاو په زندان کې دی. وسیم اختر یو پخوانی وزیر او د متحده قومي غورځنګ غړی دی چې د کراچي د ښاروالۍ چارواکو له خوا له 294 څخه 196 رایې وګټلې. وسیم اختر د 2008 کال د یوې خونړۍ پېښې په تنظیمولو تورن و چې په 13 جولای کې ونیول سو. هغه مهال د کورنیو چارو ایالتي وزیر په توګه دنده لرله چې وروسته د تشدد تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تور ونیول سو. د کراچۍ د شاروال په توګه د اختر ګمرنه یوه ورځ وروسته له هغه وسوه چې پاکستاني چارواکو د متحده قومي غورځنګ پر مشر جلاوطني الطاف حسین تور پورې کړ چې په خپل وروستۍ وینا کې یې پاکستاني ضد شعارونه ورکړي او تشدد ته یې لمن وهلې ده. تر دې وینا وروسته د اګست پر 22 نیټه د متحده قومي غورځنګ کارکوونکو د آی آر وای خبري ټلویزیوني شبکې پر دفتر یرغل وکړ، ډزې وکړې او ګډوډي یې جوړه کړه. پر ایم کیو ایم یا متحده قومي غورځنګ تور دی چې د خپلې واکمنۍ د خوندیتوب لپاره په باج اخیستلو تښتونې، ځورونې او قتل لاس پورې کوي، خو دغه ګوند له جرمونو سره خپل تړاو ردوي. د فنلند پولیس وایي د یو عراقي وګړی په دې تور نیولی چې ګواکې په 2014 کال کې د یو شمېر عراقي سرتیرو په ډله ایزه وژنه کې لاس درلود. یو زر اوه سوه تنه عراقي سرتیري چې ډیری یې شیعه مذهبي وه په 2014 کال کې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یوې امریکایي پوځي اډې سپایکر تر نیول کېدو وروسته د تېښتې په حال کې وه چې د داعش وسلوالو لخوا ووژل سوه. د فنلند پولیس وایي دا احتمال شته چې په هغه هېواد کې نیول سوی 24 کلن حل کس هغه مهال د اسلامي دولت ډلې غړی و، د ده هویت نه دی ښودل سوی. دغه عراقي د 2015 کال په اګست کې فنلند ته ورغلی و. چارواکو دا نه دي ویلي چې نوموړي پناه غوښتې وه که څنګه. د 2500 کسانو څخه چې تیر کال فنلند ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي وه، ډیری یې عراقي وګړي وه. د فنلند پولیس د غدوو نورو عراقیانو په اړه هم څېړنه کوي چې احتمالا په سپایکر پوځي اډې کې یې پر 11 بې وسلې بندیانو په برید کې برخه اخیستې ده. د دې پیښې څخه د اسلامي دولت ډلې فلم اخیستی و. سپین مڼه یو د ناټو متحدینو یې ژمنه کړې چې سوریه او د اسلامي دولت ډله د کیمیا وسلې په هغو بریدونو کې مسؤول وګڼي چې د ملګرو ملتونو د یوې څېړونکي ډلې لخوا مستند سول. د سپین مڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نید پرایس د ملګرو ملتونو د دغې څېړنې د جزئیاتو د ورکولو پر مهال وویل چې اوس ناممکنه ده چې شک واوسي چې د سوریه رژیم صنعتي کلورین د وسلې په توګه د خپلو خلکو په وړاندې کارولی دی. دوی وایي متحده ایالات به له خپلو نړیوالو متحدینو سره کار وکړي څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډون د مناسبو ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه په استفادې د دې کار په اړه د حساب اخیستلو هڅه وسي. دوی وایي د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او د روسیې او ایران په ګډون د کیمیاوي وسلې د نه خپراوي د کمیسیون له ټولو غړو څخه غواړي چې په دې هڅه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو په دې څېړنه کې راغلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ځواکونو د کیمیاوي وسلې لږ تر لږه دوه بریدونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې هم د دوی په خبره له یو ډول ګاز څخه د وسلې په توګه کار اخیستی دی. او د ایټالیا په مرکزي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 248 تنه ورسید. په دې پیښه کې نږدې 380 کسان ټپیان سوي دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزي تېره ورځ وویل چې دا وروستۍ شمېرې نه دي. نوموړي دا پیښه له درده ډکه وبلله.
دی وایي دا یو داسې وخت دی چې موږ باید اوښکې توی کړو او داسې شیبه ده چې باید د ټولو لپاره دعا وکړو. د درناوي او درد شیبه ده.
له هم ډیر کسان د زلزلې له امله تر اورانو سوي ځایونو لاندې دي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې سخته زلزله وسوه چې شدت یې 6.2 درجې ښودل سوی دی. د خبرونو پای.
د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ په تمه د ازادي رادیو .com. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او دا د دې سات مهم موضوعات. د کابل پولیس وایي د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د پرون شپې په برید کې 12 کسان وژل سوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي.
اولی ساعت 4:30 صبح دو نفر مهاجم از بین میرن. توسط نیروهای ویژه پلیس مشمول 3 نفر منصوبین پلیس شهید میشه.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافاتو د کورنۍ ستونزو ترڅنګ نړیوالو ته هم بد تصور ورکړی دی.
اختلافونه په ډیموکراټیکو نظامونو کې طبیعي خبره ده، ولې دا اختلافونه دومره ژورم نه دي چې زموږ د حکومتداري مخه ډب کړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي امنیتي ځواکونو ته سپکاوی د نه منلو وړ بولي او عاملانو ته یې د مجازاتو غوښتنه کوي.
پولیس خدمتګار جامعه.
پولیس هر ورځ د زرګونو ستونزو سره د خلکو په خدمت کې دی.
د خبرونی په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی واوري ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو ده د کابل پولیس وایي د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د پرون شپې په برید کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوو وسلوالو امریکایي پوهنتون ته په ننوتلو سره محصلینو او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. صفي الله ستانکزی د کابل په سټوډیو کې راسره دی په دې اړه جزئیات راکوي. سلام ستانکزی صاحب.
سلام تاسو اوریدونکو ته د افغانستان پر امریکایي پانتون مننه. د افغانستان پر امریکایي پانتون د پرون شپې برید په شاوخوا 2 بجو پیل شوی و. لومړی وسلوالو انتحاري حمله په موټربم سره وکړل او بیا وروسته له هغه دوه تنه وسلوال په دې بریالي شول چې د پانتون انګړ ته ننوځي. د پانتون انګړ ته په ننوتو یې په محصلینو باندې ډزې کړي چې له هغې وروسته د پولیسو ځواکونه هم له دوی سره په نښته اخته کېږي. په دغې حمله کې د کابل د جنایي تحقیقاتو د رئیس په خبره چې 12 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، ښاغلي فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل تصفیوي عملیات نن سهار په 4 بجو د دوو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېدل.
اولی ساعت 4:30 دو نفر مهاجم
خغلی عبیدی وای د سهار په شاوخوا 4 بجو دو حمله کوونکي د خاص پولیسو لخوا وژل شول. 3 پولیس شهیدان شوي او 9 تنه نور پولیس ټپیان دي. 9 ملکیان چې پکې 2 افغان ساتونکي او 2 محصلین دي وژل شوي او شاوخوا 15 نور ملکیان ټپیان دي.
شهادت میرسن از در حدود 35 نفر مجروح شدن.
خغلی عبیدی ویل د پیښې د جزئیاتو د لارو خنولو لپاره پولیسو خپل ګړندي تحقیقات پیل کړي دي. همداراز پولیسو ویلي چې د حملې پر مهال په دې بریالي شوي چې سلګونه محصلین د پانتون لانګړه او د پانتون له سمفونو څخه وباسي، خو په ایمرجنسي روغتون او ځینو نورو روغتونونو کې محصلین چې ټپیانو او اوس انتقال شوي دي او تر درملنې لاندې دي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپله باندې د پانتون لانګړه البته له سی دروازو څخه په تیخته بریالي شوي دي او ډیرو د بل چا له کومک پرته البته خپل ځانونو ته نجات ورکړی دی. ویل کېږي د دغې حملې ډیری تلفات ډیری زیانمن شوي کسان او ټپیان بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي او تر اوسه پورې داسې ویرې شته چې کیدای شي تلفات زیات وي په دې خاطر چې بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي دي او دقیق ارقام هم نشته. ځینې دغه ټپیان ویل کېږي چې شدید ټپونه شدید دي. امریکایي پانتون یو محصل احمد مجتبی چې روغ رمټ دی ازادي راډیو ته ویل دوی په پانتون کې ناستو چې دغه حمله پیل شوه، خدای چې د سترګو لیدلې حال واورو.
در حدود ساعت 7:00 دیشب بود که
دی وای شاوخوا 2 بجې به وی چې موږ د پانتون په کافټریا کې لومړی ډزې وشوې، بیا ډیره قوي چاودنه وشوه. فکر کوم د نابینایانو لیسې لاري پانتون ته ننوتل، ډزې او حمله شروع شو. بیا وروسته خبر شو چې زموږ ځینې دوستان پکې ټپیان شوي دي.
چند تو انتوري داخل درآمد، خبر شولم که بعض دوستای ما زخمی شدن.
د ویل د چې په دغه حمله کې د امریکایي پانتون ځینی استادان چې پکې یو افغان استاد هم شامل دي هغه ته هم زیان رسیدلی. البته افغان استاد نقیب الله خپلواک وژل شوی دی او ځینی نور د ځینی نور نمونه هم په واضح ډول باندې په دغو لیستونو کې راغلی دي. دا لومړی ځل نه و چې امریکایي پانتون له داسې ګواک سره مخ کیږي. له دې پخوا هم دغه پانتون ته اخطارونه ورکړل شوي وو او څو وخت مخکې امریکایي او استرالیایي استادان دوه استادان د وسلوالو لخوا تختول شي. البته د ویل د چې ولسمشر اشرف غنی نړیوال ټولنی او ځینو نورو چارواکو دغه پیښه په کلکو غندلې ده. ولسمشر په خپل ایمرجنسي روغتون ته ورغلی او لټپیانو سره په لیدنه کې امر کړی و چې باید د ټپیانو په درملنه کې هیڅ راز غفلت ترسره نشي. د دغه پیښې د لوړ خونولو لپاره به ازادي راډیو خپل راپورونه همداسې جاري ساتي او هیله ده چې اوریدونکي هم له موږ سره پاتې شي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د کابل څخه د پرونی حملې په اړه آل راکاوه. و موریدل چې د کابل پولیس وایي د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د پرون شپې په برید کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري او اوس پښتو خبرونه یو ساته پښتو خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د کورنۍ ستونزو ترڅنګ نړیوالو ته هم بد تصور ورکړی دی. د دې ټولنو غړو نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د قدرت ویش بحث د سیاسي او نظامي بحران ترڅنګ د بروکسل کنفرانس په لاسته راوړنو هم اغیز کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات ژر حلېدونکي ګڼي، وایي چې د بروکسل کنفرانس ته به له منظمو طرحو سره ولاړ سي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاري ډله د ملي والی حکومت مشرانو ترمنځ رامنځته شوې بېګمانۍ په سیاسي، پوځي او اقتصادي برخه کې د بحران په لورې د تلو په معنا بولي. د دې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملي والی حکومت ځینې مشران لا هم ډیموکراتیکو ارزښتونو، اساسي قانون او ملي باورونو ته ژمنتیا نه لري، چې د افغانانو ترڅنګ یې نړیوالو ته هم بد تصویر ورکړی دی. د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې غړي خلیل روپی دې غونډې ته وویل چې که حالات همداسې دوام وکړي د بروکسل کانفرانس به لاسته راوړنې ونه لري.
خلکو د هیوادوالو اندېښنه ډېر شوی دی. متاسفانه نن سبا ځینې جنګ سالاران، ځینې کسان داسې فکر کوي چې نظام زموږ شخصي نظام دی. دولت ته، حکومت ته ورته ووایو، پیشنهاد یې کړو چې تاسو یو غد او مهم کانفرانس مخته لرئ چې هلته ستاسو دا صرف د شکلي ګزارشونه هلته نتیجه نه ورکوي. نړیوال هم نن سبا هر شوی دی چې دوی په ډیموکراسي باندې باور نه لري.
د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي په داسې حالات کې باید دواړه مشران د اختلافونو پر ځای د تیرو دوه کلونو په لاسته راوړنو وغږیږي. له دې سره د دې ډلې مشر عزیز رفیع وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د دې غوښتونکی دی چې د ملي یووالي حکومت مشران باید د بروکسل کانفرانس ته له جدي اصلي غوښتنو سره ولاړ شي، نه دا چې د هیواد وضعیت ښه او بې ستونزو معرفي کړي. د افغانستان لپاره د مرستو نړیوال کانفرانس په روان اکتوبر میاشت کې داسې مهال په بلجیم کې جوړیږي چې د دغه هیواد مشران په خپل منځي اختلافونو کې ګیر شوي دي. دوه اونۍ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشر په خپل سره پریکړو تورن کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت هر اقدام باید پر سیاسي تفاهم لیک ولاړ وي. د افغانستان جمهوري ریاست اختلافونه طبیعي خبره بولي، خو وایي چې د بروکسل کانفرانس ته له بشپړ چمتووالي سره ځي. د جمهوري رئیس دوهم مرستیال د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوي اختلافونه ژر حلېږي.
اختلافونه په ډیموکراتیکو نظامونو کې طبیعي خبره ده، ولې دا اختلافونه دومره ژور هم نه دي چې زموږ د حکومتداري مخه ډب کړي. پر ملي مسایلو باندې، پر نړیوالو مسایلو باندې د دواړو مشرانو د نظر یووالی وجود لري. په ډېرو جزوي مسایلو کې به اختلافات وي او دا اختلافات ډېر جرالیږي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونو که څه هم په کور دننه ګڼ شمېر اندېښنې راپارولي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې حکومت یې دې اختلافونو ته په جدي نظر نه ګوري. اجرایه ریاست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافونو د حل لپاره دواړه مشران د پنجشنبې په ورځ د دویم ځل لپاره سره ګوري او تمه ده چې دواړه لوري د یو بل په غوښتنو غور وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري. زموږ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د کابل شار یو شمیر اوسیدونکو امنیتی ځواکونو ته سپکاوی د نه منلو وړ بولي او عاملانو ته د مجازاتو غوښتنه کوي. خلک وایي په وروستیو میاشت کې دوی د ځینې دولتي چارواکو لخوا د یو شمیر پولیسو د وهلو ټکولو شاهدان وو، خو په خبره د مسؤولو بنسټونو لخوا دې پیښو ته رسیدګي نه ده سوې. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال دین محمد جرأت د ساتونکو لخوا په وروستۍ پیښه کې د یو پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون جوړ شوی دی. قسیم سولمل د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د یو شمیر چارواکو لخوا خاصتا په کابل ښار کې د پولیسو د وهلو ټکولو او سپکاوي دوام خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دا ټول پیښې د نه منلو دي او د کورنۍ چارو وزارت باید ورته رسیدګي وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی خواجه سیر وایي په وروستۍ کې د ولسي جرګې د ځینو غړو او یو شمیر چارواکو لخوا د پولیسو د وهلو او ټکولو د پیښو شاهد وو.
خپل سری خلک او پخواني جنګ سالاران قانون تر پښو لاندې کوي او زموږ پولیس وهي او ټکوي، نو د قانون پلي کېدل او دولت څه شو؟
شو. دا ښار په یو بې پوښتنې ښار باندې بدل شوی او ولسمشر غنی نه غواړم چې د دا ډول بې بندوباریو مخه ونیسي.
په تر ټولو تازه مورد کې تېر اونۍ د 15مې حوزې مربوط یو پولیس د سرحدونو چارو وزارت د مخکینی مرستیال جنرال دین محمد جرات د ساتونکو لخوا ووهل سو. دې پېښې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک کې هم غبرګونونه راوپارول او دوی له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د پولیسو د سپکاوي په وړاندې بې پروایي ته د پای ټکی کښېږدي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي پولیس د خلکو د عزت او مال ساتونکي دي او باید د هغوی په وړاندې سپکاوی پای ته ورسول سي. د کابل ښار بل اوسیدونکی غلام یحیی له حکومت په دې برخه کې ځینې غوښتنې لري.
پولیس خدمتګار جامعه است.
پولیس هر ورځ له زرګونو ستونزو سره سره د خلکو په خدمت کې دی. د دولت مکلفیت هم دا دی چې د هغوی د وهلو او ټکولو مخنیوي وکړي او عاملان یې مجازات کړي.
په تېر یو کال کې پولیس په کابل کې د وهلو ټکولو له 400 پیښو سره مخامخ شوی دی. په دغو پیښو کې د ملي شورا ځینې غړي، دولتي چارواکي او یا هم پخواني پوځي مسؤلان دخیل بلل شوی دي، خو ویل کېږي چې تر اوسه هیڅ یو له دغو پیښو ته رسیدګي نه ده شوی. د پولیسو ځینې افسران د دولتي چارواکو لخوا خپلو ملګرو ته د سپکاوي او د غو د وهلو ټکولو په اړه وایي.
متاسف استم ازیکه کالونه
زه خوشی نه یم چې زمونږ چارواکي او وکیل صاحبان زمونږ د خدمتونو او د وینو په قدر نه پوهیږي. هیله لرم چې زمونږ مشران سرتیری ونه زوي.
خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانشوی د هغه پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون ګمارلی چې په وروستیو کې د جنرال جرأت د ساتونکو لخوا ووهل سو.
یو
پلاوی ټاکل شوی دی او دا موضوع به پر اړخیزه توګه وڅېړي او طبعا چې هر څوک د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. موږ یوازې د ګمارل شوي پلاوی د څېړنو نتیجو ته پته وایو.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي حکومت باید د دولتي چارواکو لخوا د پولیس افسرانو د وهلو پیښې په جدیت سره وڅېړي. د هغوی په وینا که د پولیسو په وړاندې سپکاوی همداشان دوام وکړي نو په ښار کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو او د پولیسو له لیکو د تېښتې په څېر ناوړه نتیجې به ولري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
اوس موږ ژغ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان د بیلابیلو سیمه ییزو ژبو د پراختیا او بډاینې څلور ورځنی سیمینار د ګډونوالو په یو لړ خاصو غوښتنو سره پای ته ورسید. د سیمینار ګډونوالو د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د درېیمې رسمي ژبې ستونزو ته پام وکړي. بلخوا د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي چې ځینې په لنډ مهال او ځینې یې په اوږده مهال کې د منلو وړ دي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېیمې رسمي ژبې پراختیا، بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهارشنبې په ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال پوهندوی نظری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علومو په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د درېیمو ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتونکي یو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې ورباندې خبرې وسوې او په پریکړه لیک کې هم ځای سوی دي چې موږ یې د عملي کېدو غوښتنه لرو.
که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له 30 زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېیمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونهنیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. بلخوا د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
خواستای ویندگان
زبانهای رسمی سوم
د افغانستان د دریم رسمي ژبه ده ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې وړاندې کړلې ځینې په لنډ مهال کې پوره کیږي او ځینې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان سفیر محمد عمر زخیلوال وایي په سپین بولدک کې د پاکستان د بیرغ د سوځل کېدل غندي، خو وایي هر چا چې دا کار کړی د افغانستان د ولس او حکومت استازیتوب نه کوي. له افغان سفیر عمر زخیلوال سره د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
زخیلوال صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله چې له تیر وو ورځو راهیسې تړلې ده، آیا د پاکستاني چارواکو هغه ادعا چې دوی وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ سوځول شوی او د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل شوي دي، د دوی دا ادعا تر کومه ځایه سمه بولي؟
کېدای شي چې هغه کوم شواهد چې دي یا شواهد داسې ښیي چې د پاکستان بیرغ سوځېدلی دی، مګر په عین وخت کې باید نه یو چې د بیرغ سوځېدنه چې د پاکستان د ولس په مقابل کې بې احترامي ده، دا د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو نه خطرنه سړیتوب دی. په حقیقت کې د افغانستان حکومتګانې داسې یو کار، دا یو شخصي انفرادي عمل د اشخاصو دی. البته بیرغ سوځېدنه داسې نه ده چې یوازې افغانستان ته طرف شوي، کله کله پاکستان داسې پېښې رامنځته کېږي، مگر په عین وخت کې چې موږ دا عمل غندو چې ځکه چې یو بې ځایه عمل دی، یو عمل دی چې هغه اظهار د بې احترامۍ په مقابل د یو مملکتو یو خلکو چې کوي، او په عین وخت کې د اړیکو چې ناتوزه پورې په اړیکې سبند زیات ستونزې لرو، هغه ستونزې لا زیاتوي. نو هېڅ نه وه که هر چا د پاکستان بیرغ سوځولې، هېڅ نه وه خدمت افغانستان ته نه دی کړی، هېڅ نه وه فخر په دې شي باید باید ونه کړي. په عین وخت کې دا هم باید ووایو چې یو انفرادي عمل په مقابل کې پاکستان باید پراخه سینه ولري، داسې ونه شي چې یو څو شخصو یو اقدام ته یا عمل په مقابل کې د ټول ولس په مخ باندې دروازې بندې کړي. همدا اوس مثلا د سپین بولدک دروازې چې ورځې دي چې بندې شوي دي، یوازې د قندار په طرف نه دي، خو په کوټه او په چمن کې ډېری سوداګر د ډېره متاثره شوي، ډېری خلک د ډېره متاثره شوي دي. نو دغه نه خو پالیسیم چې دي زما په آن باندې د ښې حوصلې پراخې حوصلې پالیسۍ استازیتوب نه کوي. پاکستان یو لوی ملک دی، داسې حادثات به پېښېږي، انفرادي عمل به کېږي. انفرادي عملو په مقابل کې دا شی دومره غټول چې بیا ورځې دروازې بندول فکر کوم چې په دې باندې بیا هم یو څه غور پکار دی. دې خواته
دغه لار چې تړل شوې ده د پاکستان او د افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ، فکر کوم دوه درې ځله غونډې هم شوي دي، خو کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. څه فکر کوئ چې سبب یې څه دی؟
اختلاف نظر به موجود وي، بیا هم زه ډېر زیات په جریان کښې نه یم، مطلق د جریان هم نه یم، تفاوت نظر به په دې کښې موجود اوسي چې نه مثلا زما خیال هم دا دی چې د افغانستان په طرف باندې چې زه په استازیتوب خبرې کوم، همدا چې دا ومني چې دا غلط کار شوی، ولې نه دا ومني چې دا عمل په هم د هر چا بیرغ چې وسوځول شي، په بیرغ کښې په سوځولو کښې بې احترامي ښودل خلکو ته بیرغ ښودلو ته په هېڅ نه وه په ګټه د مملکت نه شي کېدی. نو همدا چې فیض کړي د دې نه وړاندې د دې خبرې نه لویه جوړول دا د دوو ملکونو په ګټه نه ده، دا د خلکو چې هغې خواته او دې خواتې دي د دوی په ګټه باندې نه ده. فلا هغه په دې چې دې موضوع نه لا پسې غټه جوړه کړي، لا زیات تاثیرات پیدا کړي، لا نور اضافي زړه بدني رامنځته کړي. بیا هم زما کوم بحث چې دلته د پاکستاني چارواکو سره چې د پرون دلته اسلام آباد ته راورسېدو تر اوسه پورې دی چې
خپل هلته په اسلام آباد کې په ډیپلوماټیکه سطح له پاکستاني چارواکو سره خبرې شوي دي، او هغوی څه وایي په دې اړه؟ زخیلوال صاحب، موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، ویل کېږي چې دغه وروستۍ غونډه فکر کوم پرون ناوخته یا به نن شوي، په دې غونډه کې وایي پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ویلي دي چې شپږ دېرش تنه پاکستاني اتباع چې وایي ویزا یې هم درلوده په افغانستان کې بندیان دي، وایي چې دغه دې راخوشي سي، او افغانستان دې چې هلته د پاکستان بیرغ ته سپکاوی شوی دی، په دې اړه دې لیکلې بخښنه وغواړي. په دې اړه د افغانستان دریځ څه دی؟
خبرې وکړم. اول دادی چې د موضوعاتو تړل سره نه دی پکار. اول خو باید واضح شي چې دا سپین بولدک دروازه یا د دایره اقتصادیتلو په خاطر جوړه شوه، که نه اوس نور موضوعات د شخصا او نه ولسمشر نه بل هیڅوک لوی لوړپوه چارواکو د حکومت د دې طرفدار یو، بلکې جدي مخالف یو چې د پاکستاني کارکوونکو لپاره چې په افغانستان کې دوی کار کوي چې تر اوسه د دوی تعداد یو لک یو نیم لکو ته رسېږي، دوی باید د ورورۍ برخود ورسره وشي، مطلق هېڅ نوه ستونزه ورته جوړه نه شي. دوی چې په کوم ځای کې مصروف دي، په خندار کې دا کار کېږي، هر چا چې کړی دی، دوی د افغانستان د حکومت د عمومي پالیسیو د سرغړونې کړې. دغه تشویش ته بنمانند ولسمشر سره به هم یو ځای چې مطلق هدایت صادر کړي چې هېڅ پاکستاني کارکوونکي په هېڅ ګوټ افغانستان کې څوک نشي ازارولی. دا تړلې نه ده د سپین بولدک ته خبره سره، دا منحیز یو غوښتنې نه، دا منحیز زموږ د پالیسیو دغه دغه خبره مونږ کوو، دا خبره باید تطبیق شي. راغلو مسله د وزر هغه وخت کې څوک کوي چې یو کار خپله چا کړي، وخت کې حکومت که دا کار کړی حکومت طبن وایي چې وزر غواړي، چې د عامو خلکو نه یو دوه نفر راپېښ شي د هغې دپاره حکومت وزر نه شو غوښتلی. د هغې دپاره د حکومت یو چارواکی هغه محکومولی شي چې هغه ما په صریحو الفاظو باندې پرون دا محکومه کړه.
د ازادي رادیو پښتو یو ساعت خبرونې نیمای تر رسیدلې مرکه مو په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي او د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال سره واورېده. اوس وخت را رسیدلې چې له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
ټاکل شوی نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دوهم وار له یو بل سره وګوري او ویل کیږي چې په دغه لیدنه کې به ولسمشر خپل پیشنهادونه اجرایه رئیس ته وړاندې کړي. د کورونا یو چارو وزارت وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې د حملې په نتیجه کې 12 تنه وژل شوي او 45 ټپیان دي. ولسمشر اشرف غني د ټپیانو پوښتنې ته ورغلی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي په خلم ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د غړي اسدالله شریفي پر موټر بمې چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د پاکستان د کراچۍ ښار لپاره هغه سیاستوال د ښاروال په توګه ټاکل شوی چې اوس مهال د تشدد او تروریزم سره د اړیکو په تړاو په زندان کې دی. د فنلند پولیس وایي یو عراقي وګړی یې په دې تور نیولی چې ګواکې په 2014 کال کې د یو شمېر عراقي سرتیرو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. او سپینې ماڼۍ او د ناټو متحدینو یې ژمنه کړې چې سوریه او د اسلامي دولت ډله د کیمیاوي وسلې په هغو بریدونو کې مسؤول وګڼي چې د ملګرو ملتونو د یوې څېړونکي ډلې لخوا مستند شول.
له فریبا ظاهر څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د قزاقستان په پلازمین الماتا کې د چهارشنبه په ورځ د افغان سوداګرو یو ټول نه پرانستل شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو ویان سیام الدین پسرلی آزادی رادیو ته وویل چې د دغې ټولنې په پرانستلو سره به د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
دا سوداګریز خونه به د دې سبب کې چې د افغانستان د قزاقستان ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخې شي.
د ښاغلي پسرلی په خبره که چیرې د لاجوردو لاره پرانستل شي، نو د قزاقستان ترڅنګ به د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره هم د افغانستان سوداګریز چارې پیاوړې شي. د نورستان ولایت چارواکي انتخاب کوي چې په مرکز بارون کې د اوبو بند کارونه چې د 1.2 کیلو واټ برېښنا ظرفیت لري له تیرو 9 کلونو څخه پر مخ نه دي تللي. دغه ولایت دولتي شورا رئیس سعد الله پایندزوی ازادي رادیو ته وویل چې د یاد ولایت خلک برېښنا ته ډیر اړتیا لري او ټولې صنعتي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره مخ او چارې ټکنی شوې دي. د فابریکو خاوندان هم وایي چې په دې توګه دوی نشي کولای چې خپل فعالیتونه پراخ او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. د همدن روزی لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د جنو خوراکي موادو بي یو بوجي قزاقي وړ 290 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بر 2450 افغاني، یو درې نیمه بوجي ورجه 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي 1010 افغاني. د همدې کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بي یو لیټر پېټرول 30 افغاني او یو لیټر ډیزل 14 افغاني. د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنی اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني، یو نوی پوله یو پاوند 80 افغاني، او شل پوله یو یورو 30 افغاني، او اویا پوله یو سعودي ریال 10 افغاني، او 70 پوله د اماراتو یو درهم 13 افغاني، او 15 پوله زر پاکستاني کلدار 1440 افغاني، او زر ایراني تومان 13 افغاني، او اویا پوله.
زمر ژغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. له موږ سره پر فیسبوک هم ملګری کیدای سي او راپورونه او خبرونه ترلاسه کولای سي. د فیسبوک پته مو د azadiradio.com او له موږ سره پر ټویټر هم ملګری کیدای سي. زموږ پته د پی ازادي رادیو. امریکا ژمنه کړې چې له خپلو متحدانو سره په ګډه به د سوریې له رژیم او اسلامي دولت ډلې سره د کیمیاوي وسلو د هغو حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې ملګرو ملتونو مستندي کړي دي. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې ویلي چې د سوریې د رژیم ځواکونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په وسیله حملې کړي او داعش ډلې له زهري ګاز څخه د وسلې په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ورسته له دې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات پر رسنیو کې خپره شول، سپینې ماڼۍ ژمنه وکړه چې د ولسمشر بشار اسد له رژیم او له داعش ډلې سره به د دې حملو په خاطر حساب کتاب وکړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان نیت پرایس پرون وویل اوس نو د سوریې د رژیم لپاره ناممکنه ده چې پر خپلو خلکو په پرله پسې ډول د وسلې په توګه د صنعتي کلورین د کارولو له حقیقت څخه انکار وکړي. پرایس وویل متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې د اقدام په ګډون د لازمو ډیپلوماتیکو میکانیزمونو په وسیله د سوریې له رژیم سره حساب کتاب وکړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو او د روسیې او ایران په ګډون د اټومي وسلو د نه کارولو د کنوانسیون پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په دې هڅو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي دي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ځواکونو په سوریه کې لږ تر لږه 2 ځلې د کیمیاوي وسلو په وسیله حملې کړې او د داعش ډلې وسلوالو له یو ډول زهري کیمیاوي ګاز څخه د وسلې په توګه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو د څیړنو له مخې د سوریې په تالمینس ښار د 2014 کال په اپریل میاشت او پر سارمین ښار د 2015 کال په مارچ میاشت کې د اسد د رژیم د هلیکوپټرو لخوا کلورین ګاز شیندل شوی دی. د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي چې اسلامي دولت یا داعش یوازینی ډله ده چې د 2015 کال په اګست میاشت کې د شمالي ولایت حلب په ماریا خرګوټي کې د زهر لرونکي سلفر په وسیله د حملو توان، ظرفیت، انګیزه او وسایل لري. که څه هم د ملګرو ملتونو څیړونکي توانیدلي وو چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دریو حملو پلان جوړونکي تشخیص کړي، خو وینه شو کړای چې د دې ډول شپږو نورو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی پرایس وویل د ملګرو ملتونو راپور ټولو هیوادونو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې په یو غږ د دې ډول کرغېړنو جنایاتو ستونزه حل او دا په ډاګه کړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د زغم وړ نه دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه د رواني اګست میاشتې په 13 نیټه د دې راپور په اړه بحث وکړي. فرانسې او برتانیا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي ویلي دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د اقداماتو ملاتړ کوي.
زموږ شغله ازادي رادیو او ملګرو او درنو اوریدونکو د ترمخکې د فیسبوک پر ځای د ازادي رادیو ویب پاڼه درته اعلان کړه، خو اوس کولای سي چې زموږ د فیسبوک ویب پاڼه او ټویټر پته نوٹ کړئ او هلته د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه ترلاسه کړئ. زموږ د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio، د ویب سایټ پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org، او د ټویټر پته مو د p@azadiradio. د ازادي رادیو په دې برخه کې اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی خبريږي چې په ګډه اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع په تن کې وي. محترم اردوونکو، په دې پروګرام کې موږ تاسو لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د کرکټ بورډ مسؤلین د کرکټ د نندارچان لپاره د ځای لنشتوال څخه شکایت لري.
د کرکټ مینوال نن د میدان بهار او موږ هیڅ کله نه غواړو چې خپل هیوادوال په دغه تکلیف کې
اوسه. د بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله مو له اړوند ادارو سره هم شریکه کړي، او په مرکه کې به واوري چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین وایي چې د ښځینه معلول لوبغاړو سره ګونی چلم کیږي.
ډېره په واري سره مینه لري
او ډیر مشکلات لري.
شغل خوشبین ازادي راډیو ویل چې په افغانستان کې د معلولو سزینه لوبغاړو لپاره د څنګه چارتیاوي هغه شان اسانتیاوي نه دي برابر شوي. په سر کې راځو راپور ته. د کرکټ بورډ مسؤلین له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې یو لوی او معیاري سټیډیم جوړ کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس مهال د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره معیاري او یو داسې سټیډیم نه لري چې د ډیرو نندارچیانو ظرفیت ولري. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د دغې لوبې د نندارچیانو لپاره د مناسب ځای له نشتون شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید حکومت داسې یو لوبغالی جوړ کړي چې د لسګونو زرو نندارچیانو د ځایېدو وړتیا ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ستونزې له کبله نشي کولی چې کورنۍ سیالۍ په ښه ډول ترسره کړي. نوموړی وایي که د کرکټ نړیواله شورا وغواړي په افغانستان کې ودوستانه سیالي له یو بهرني ټیم سره ترسره کړي نو په هغه وخت کې به د ځای د نشتوالي له کبله دغه کار ونشي کړی. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې اوس مهال دوی پلان لري چې د کرکټ اوسنی لوبغالی پراخه کړي او په دې اړه یې وړاندیز هم د چارو ادارې ته سپارلی دی.
موږ د ولسمشری ماڼۍ ته یا خپل جناب رئیس جمهور صاحب ته خپل پیشنهاد یا پرپوزر مور کړی وي چې د کرکټ دغه میدان چې دی د دې یو مخته مر ساحه لرو. نو جناب رئیس جمهور صاحب مر سره وعده هم کړی و په دې راسته کې. زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې هغه پیشنهاد ته بلبې کول کېږي ځکه چې دا هم د دولت په ګټه ده هم د ملت په ګټه ده.
ښاغلی فضلي وایي چې د نوي سټډیم جوړول د کرکټ بورډ لپاره اړین دی او زیاتوي چې له ده سره د ویسټ انډیز، هندوستان او انګلستان هیوادونو د کرکټ بورډ مسؤلینو اړیکې نیولې دي چې غواړي په افغانستان کې یو شمېر دوستانه سیالي ترسره کړي. تیره اونۍ هم کابل د شپږیزې لیګ سیالیو کوربه و چې په دغو سیالیو کې شپږو لوبغاړو له پاکستانه او یو لوبغاړي له زیمبابوې څخه ګډون کړی و. د شپږیزې لیګ په دغو سیالیو کې له مرکزه ولایتونو څخه 15,000 نندارچیان مرکز کابل ته راغلي وو چې د ځای د کموالي له کبله یوازې 8,000 کسانو وکړه شول چې د دغو سیالیو ننداره وکړي. عزیز الله او هلال له خوست ولایت څخه د کرکټ د شپږیزې لیګ نندارې ته راغلي. له دې سره سره چې دوی ونه شو کړی چې دغه سیالۍ له نږدې څخه ننداره کړي خو بیا هم خپل احساسات داسې بیانوي.
زه د خوست ولایت یم، نوم مې هلال دی او فعلاً دلته کابل ته راغلی یم او دا د شپږیزې پروګرام کې دغه کوم ټورنمنټ چې دوی جوړ کړی دی دغه د سیالۍ لپاره راغلی.
دا د موږ احساساتو چې یو ناڅاپه را وپارېدل او په 4-5 ګنټو کې کابل ته ځانونه را ورسول او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په افغانستان کې د جنګونو سره سره بیا موږ یو داسې خوشحالي لرو چې زموږ لپاره ویاړ، زموږ اتلان دلته لیدل کېږي او همدغه اتلان دي چې نړۍ کې افغانستان پیژندلی دی، موږ پرې ویاړو.
ډېری افغانان له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې ورزش ته وده ورکړي. د دوی په خبره له جنگ او جګړو نور ستړي دي او هغه ځوانان چې د مخالفینو لیکو سره یو ځای کیږي کار او سالمه بوختیا یعنی ورزش کولی شي چې د دوی مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کرکټ بورډ مسؤلینو په یاده برخه کې د حکومت له بې پروايي څخه شکایت کاوه او د دوی په خبره ولسمشر هم د کرکټ لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو ژمنه کړې وه خو تر دې دمه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
اوس هم راځو د مرکه په لور. د افغانستان د معلولو فدراسیون وایي چې معلول انجونې اوس مهال د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي تر هر څه ډیر د تمرینونو لپاره د ځای او سپورتي جامو د نشتوالي او د حکومت د نه ملاتړ له امله په ولایتونو او مرکز کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه مې له ښاغلي خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلول انجونو د لویو ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلي خوشبین وویل
افغانستان کې د خزینه معلومه هم ډېره علاقه پیدا کړې ده چې دا په هیڅ نوع امکانات د هغوی ډېره په وارث سره مینه لري او ډېر مشکلات لري لکه د هغوی د ځمکه ځای پرینار او وسایل له وسیلې چې وارث لپاره دي هغوی نه لري. یعنی په دې چې دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي لکه چې د بانیوالو سالم دي هغوی چې تشویق کېږي هغوی د سفرین ته ځي او په دې په دغه ته هېڅ کومه توجه نشته.
په دغه برخه کې تاسو له حکومت سره دا موضوع یادوري کړې ده او د دې علت څه دی چې دا دوه ګونی چلند د دوی ترمنځ کېږي د لوبغاړو ترمنځ کېږي؟
موږ د ورزش مسلو سره او رئیس جمهور سره او بل شرکتونو سره مکتوب او پیشنهادونه ورته کړي او هغوی را سره واده کړي او عملي واده کړي.
خوشبین صاحب، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښځینه مالي لوبغاړي خپل فدراسیونونه لري او دوی هلته لوبې کوي، که چیرې محدود دي او په یو شمېر ولایتونو کې لوبغاړي لرو، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د ښځینه مالي ورزش کړو ورزش خو ډېره مینه ده. په بلخ ولایت کې یو ټیم لري او هم هرات کې او په کابل کې درې ټیم لري، او په پنجاب کې هم په باسکټبال کې هم په پاراتیکوانډو کې چې څو ورځې مخکې یو جنۍ په جکې خدای دردي نومېږي، هغه د جلو بینالملي مشر له هغه مډال راوړو چې څوک ورته سلامه مرسته وکړو، نه تشکر وکړو. هغه چې بل ورشکاران تشکر کوي مالي څه کومه توجه نشته.
په دې اړه ساس د حکومت څخه غوښتنه څه ده، باید څه وکړي؟
خو باید د دولت دې توجه وکړي په دې چې موږ هم چې کمانو دې په دې د ګران خاورې په دې چې
داسې ویل کېږي جناب خوشبین صاحب چې دغه مالو لوبغاړو ته په بهرنیو سیالیو کې هم ډېر موقع لکه څنګه چې نورو سالمو لوبغاړو ته ورکول کېږي، دوی ته دغسې ونډه نه ورکول کېږي، تاسو څه وایست؟ د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل پروګرامه چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدرمن دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د مخ خپل په یادې کې سي ډیر ښه او منطقي استدلال بل مو سره وو، ولې د دې لپاره سي وړو استمره کېږي ته کشري.
په وروستۍ شیبو کې تمثیلي ټوټه چمتو شوې، له ما فرشتي مرسل سره اوسئ. په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه منی سکه سفیره کوم مکنه بیا بزور لیکم په نرمه خو کنه منی خو لا محل به بیا وهل ورکه.
زر په غوسه کې کومه ده ته خاصیت مخ خاصیت نه سمس یو خبر وکې لزان به خزلم توریږي اکثر وخت لیکور نو به خوزه ما
لاتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم ربا تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل سن کې مرید خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد موري سو ډیر زشته وخت څه دې ته هر خبر کوي دې قریب به منه دوه مکه کار بسته نه خراب سوغه خیر ده دې ځوان نه فکر نه کیږي د څه وخل به مارکت څه وخت به خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په سلوش په ځان دې به دغه نام راسته څه دوه لورګانې نورې مند سی و اخر نو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې واده یې کړل سره ته څه ماین دوته نو څه ډیر زه تعجب کوم سره کموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکاره کې دوه مشره ده نو سره سپین کړای نو د څه کورونه دیونه کې دوه ډیر بد کار ده
کچری د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدل شي هغه ډېر ښه نظریات ولري لبلې خو د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول دی هغه د ذهني باندې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي د لوګر اوسنکه احمد زیازیال نور خبرو سره
عقل په عمر نه ده عقل په سر ده ډېر مشران به وي خو غي ډېر هوښیار نه ول ډېر ځوانان د هغه ته کېدې سن هغه غوي د مخ خپل په یادېږي سي ډېر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو ول د دې لپاره سي وړو لستمغهږي ته کشري دا من په ځواني کې احساسات ډیر وی تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وی د خو د بدو تفکیک لږ مشکل وی ولکه دې سي سي مشران ورته زیر سي هغه څه سي د منطق لمخه سم ندي قناعت ورکی اول د دوی ځوان نسل لزان سره ورزوي سي د څومره معقول دي څومره ندي معقولیتونه ته باید رشد ورکی وي د باید اجازه ورکی فرصت ورکی کوم څه سي نه معقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغه وو په هی په هواي دي ورته وکي زهتا لفظی تشنج اشخړه پکې را دومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا زکه سي ډیر ناوړی پایلې لري
د رحمان اوسنکی عبید الله عبد وای چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپل تن کې ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه نه غوړي د خپل مور پلار مخ وګوري له هیواد نه لري وسیږي زکه له هغه سره ډیر تون چلند شوی وي
کومه تاسو اروپای نړۍ ته وګورو زه چون دا اوس ما یو سفر حالانته درلود زه د یو مکتب مخ ته ولاړم مور پلار سره کوم مینه محبت ورکوه هغه په غیږ کې نیول چې د دې مکتب نره رخصتي کې دغه صحنه تاسو وګوري تاسو تصور نشئ کولای چې مره حقوق لري په خپل مجتمع کې بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کوي هغه ته تعذیب ورکړي تعذیب هغه په الفاظو کوي تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي هغه ستاسو خبره ته بیا وګ نه نيسي توصيه ډیر مهم شاهد نه وهل نو مثال تلډیر دي چون هغه جرم پدې کې چې کور ته ځي د پلار له خوانه توهین کوي د مور له خوانه توهین کوي تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي مکتب ته ځي ورسره څه نشته پیسې نشته سہولت ورته نه ورکول کیږي هغه مجبور ده چې غلا وکړي هغه مجبور ده چې قتل وکړي د بل چا د جبنا پیسې وکړي د خپل ژوند مخه ته ویسي
د وردګ اوسنکي نقيب الله چې یو پلار دی وایي هیڅ کله خپل اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغه ورنه زړه توري شي خبري اوري او ستونزې په ګډه حل وي
دوی اول په هم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بعد نتیجې لري پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري ډاکټر به جوړ شي انجینر به جوړ شي پیلوټ به جوړ شي په دې باندې خوشاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نشي کولی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جمعیت په درد وخوري نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکي ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي د لوګر اوسنکی متین د خپل لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خو کتلې وی یا به کوم کار غلط کړی وی دا راغله دا او دا چې کړه په چوکۍ باندې دغه غرزورې د خمو کمه نو سبا ورسی کیږي دې ته سر تشویق کوم پیسې ورته ورکوم او سره زم په موټر کې کینوم ناراضي ډېر چغي وی یلاته دا چې حالت ویل چې ما مالی بیا وهی دا کې اول وی د احمد شکل باندې نور له مکتب او تعلیم نه پاتې کیږي
د چیل رواني په لاره ولې ځوانان داسې تر سره کوي چې د کورنۍ او د قار لامل کیږي د خوونی او روزنې د پانتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پښتل دي
د بلوغ مرحله تر و پهان د بحران مرحله وایي په دغه مرحله کې شخصیت کړوړه احساسات یعنی یو سلواتیه درجه کوی بدلون مومي د د په وجود کې د د په کړوړو کې حتی د د په غږ کې په ټوله کې د د په شخصیت کې بدلون راځي مور او پلار ورخطا کوي دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کیږي طرف کیږي همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیصله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کیږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري
که موږ غواړو که ونه غواړو د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسیږي دغسې کړبه کوي چې جامې به غواړي یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي یو جای بل جای به ګرځي یا رقم څه دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده د یوې مور او د یو پلار په حیث د یو ښوونکي په حیث په دغه وخت کې صبر ولرو، نه یوازې دا چې صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو، ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې دا چې په دې مرحله کې له موږ سره د یو پلار او د مور په حیث کومک نسي کولی بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو د تر یو ماشوم په سترګه د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو. دی په خپل غږ په خپل توان په خپل اندام په خپل جسم حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تیښته چې له کوره کوي له مکتب نه زړه تورېږي له کور نه زړه تورېږي له ټولنې نه زړه تورېږي له درس زړه تورېږي دوی سره خبرې سوي د ارواپوهانو په وسیله یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې مور یې ښودلې پلار یې ښودلې د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي که ښه هویت پیدا کړي ښه شخص به یې په آینده کې او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سه په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی.
قدرمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي بیا نو هغه وی چې ناروغه کیږي.
خدای دا ډاکټر صاحب موږ چیرې دی ته ودا چې اوروره دا ډاکټر صاحب ته میشه راځه دا مریض دی یخې پازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکړي
دی خاطر صاحب دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه دی خاطر دغه چپرکټ باندې ځان واچو په کار خیر خیر
دا پازاب ده ډاکټر صاحب
دا ولې خوري
بیا ګانای څه دغه څه خایم ګرځي شیبات پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې
خوري څه شي خوړلی و بیګا
زړ مې خوړلې دي څه شي مې خوړلې دي ډاکټر صاحب دغه شي چې تاسو خوري ما هم خوړلې دي وې
په غوسه کېګه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نه وکړم
سم آلور تو وای ته نو که شروا ما په کړې او تل کړې او سره خوړل ته بلې شي نه دي خوړلې
شروا خو بسې نه و
یا تازه شروا نه په کړې و
ها ها ترکاری مو پریمنځلې و
خدای منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه وراش کولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دغه سم پاکه پریمنځلې و 2 ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخورم پاکه مې پرېولې تیار مې شې و را مې و
2 ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې شو ما په کوڅه کې نه وړې چې شې مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شې و
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګر پیرا شي چې دا ترکاری دغه سم کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومې خاطر نه لږه د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاک وي خواړه پاک وي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په ماغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یادو نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دې ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio